آج ویو 360 میں غزہ میں جنگ بندی کون کیا کردار ادا کر رہا ہے, تباہ شدہ غزہ اور وہاں کے شہریوں کا کیا مستقبل ہے, جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل کی طرف سے غزہ میں حماس کے قبول کیے گئے جنگ بندی کے منصوبے کو مسترد کرنے کے بعد اسرائیلی عہدیدار آج مذاکرات کے لیے مصر پہنچے ہیں. اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے رفح کے مشرقی حصے میں بقول اس کے ایک محدود فوجی کارروائی شروع کر دی ہے. اسرائیل نے یہ کارروائی رفح میں فوجی آپریشن پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی سخت مخالفت اور تحفظات کے باوجود شروع کی ہے. حماس کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی کا مقصد جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجاویز کو ماننے کے بعد اسرائیل اسے قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹے میں ہونے والی ان سب ڈیولپمنٹس کے بعد 7ویں مہینے میں داخل ہو چکی اس جنگ کو روکنے کے لیے امریکہ اور عالمی برادری مزید کیا کر سکتی ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان سرحدی گزرگاہ رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. منگل کے روز کیا جانے والا یہ اعلان اسرائیل کی طرف سے ایک روز پہلے لاکھوں فلسطینیوں کو علاقہ خالی کر دینے کے حکم کے بعد کیا گیا. اسرائیلی فوج نے آج ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اسرائیلی افواج کو رفح کراسنگ کے علاقے میں داخل ہوتے دکھایا گیا ہے. رفح میں آپریشن کئی ہفتوں سے اسرائیل کی طرف سے دیے گئے اس اندیے کے بعد کیا گیا ہے, جس میں اسرائیلی حکومت نے اس کارروائی کو حماس کو شکست دینے کے اپنے مقصد کے لیے ضروری قرار دیا تھا. لیکن امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی طاقتیں اسرائیل کے اس منصوبے کے خلاف تھیں اور خبردار کر چکی تھیں کہ فلسطینی سویلین سے بھرے اس علاقے میں فوجی آپریشن انسانی تباہی ثابت ہوگا. اسرائیلی فوج نے اپنے بیانات میں رفح کے آپریشن کو محدود نوعیت کی کارروائی کہا ہے, اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ ایک وسیع پیمانے کی اس زمینی کارروائی سے کم ہے جس کا ارادہ اسرائیل ظاہر کر رہا تھا. رفح میں اسرائیلی آپریشن حماس کی جانب سے پیر کے روز اس اعلان کے بعد آیا کہ اس نے مصری اور قطری عہدیداروں کی جانب سے تیار کردہ جنگ بندی کے ایک منصوبے کو قبول کر لیا ہے. اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے اپنے رد عمل میں کل کہا تھا کہ جنگ بندی کا مجوزہ منصوبہ اسرائیل کے بنیادی مطالبات کے مطابق نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسرائیل اپنے مذاکرات کاروں کو شرائط پر مزید بات چیت کے لیے مصر بھیجے گا. رفح میں اسرائیلی فوج کی کارروائی اور فلسطینی سائڈ سے رفح بارڈر کراسنگ پر قبضے کے بعد رفح میں کیا صورتحال ہے, اور حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کو نہ ماننے کو اسرائیل کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ ہریندر مشرا صحافی ہیں, یروشلم سے ہم جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ہریندر, کیا فلسطینیوں کے پاس رفح کے اس علاقے کے بعد پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ بچتی ہے؟
جی, گزشتہ روز وہاں سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ المواسی علاقہ ہے جو کہ خان یونس کے قریب ہے, اور خان یونس کا جو علاقہ ہے وہاں بھی ایک ٹینٹ سٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو اسرائیلی فوج نے وہاں پر پرچے گرائے اور ان لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ وہاں سے باہر نکل کر کے وہ المواسی اور خان یونس کے علاقے میں وہ چلے جائیں. تو کل جو دیکھا گیا گزشتہ روز, وہاں پر میول ڈریون کارٹس جو ہیں اس پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ رفح کے مشرقی علاقے سے نکل کر کے ادھر جاتے ہوئے نظر آئے. لیکن میری کافی لوگوں سے وہاں پر بات بھی ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں, اور وہاں جانے پر انہیں جو ضروری جو چیزیں ہیں وہ بھی شاید مہیا نہ ہو پائیں. اس لیے ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رفح میں ہی بنے ہوئے ہیں, اور رفح کا وہ جو پورا جو علاقہ ہے وہ محض 64 اسکوائر میٹر کا علاقہ ہے جس میں کہ 15 لاکھ لوگ تقریباً رہ رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہے بالکل وہ پناہ گزینوں کا شہر جیسا بن گیا ہے.
ہریندر, ایک چیز جو رفح کراسنگ, اس سے پہلے جو بھی امداد عالمی برادری کی طرف سے یا کہیں سے بھی پہنچ رہی تھی وہ اس ایک بڑی آؤٹ لیٹ اس کی جو تھی وہ رفح کراسنگ بھی تھی. اب رفح میں جو حملہ ہوا ہے اور رفح کراسنگ کا کنٹرول اسرائیلی ملٹری نے لے لیا ہے, تو اب اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ فلسطینیوں تک یہ امداد پہنچے گی؟
دیکھیں, جو دو میجر یہاں پر کراسنگز ہیں, رفح اور دوسرا کرم شلوم, دونوں ہی ابھی بند ہیں. اور آج جب میری بات ہوئی اور یہاں پر میں نے اسرائیلی فوج کے ترجمان سے بھی بات کی, تو جو جانکاری ملی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ محض 64 ٹرک جو ہیں امدادی سامان غزہ پہنچ پایا ہے, جو کہ بالکل بہت ہی کم ہے ان کی ضرورتوں سے. ابھی تک جو ہے بات چل رہی تھی کہ ویسے جنگ شروع ہونے کے پہلے وہاں تقریباً 500 ٹرک جو ہے سامان جایا کرتا تھا, جنگ کے دوران بھی جو ہے تقریباً 200 ٹرک جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے تھے جب دباؤ پڑنے لگا اسرائیلی حکومت پر. یہ 64 ٹرک جو ہے وہ بالکل بہت ہی کم ہے ان کی ضرورتوں کے مطابق اگر دیکھا جائے. اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اب ایک طرح سے غزہ جو ہے وہ پوری طرح سے چوکڈ ہے, اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور محض ایندھن بھی ایک دن کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس ہے.
برندر, ایک چیز لاسٹ پہ وقت کی کمی ہے, میں کوئکلی جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم نیتن یاہو کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس نے کل جب اس مجوزہ منصوبے کو ماننے کے حوالے سے اپنی قبولیت کی خبریں دیں اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو مان رہے ہیں, اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کیا. کئی حلقے سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نیتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں مان رہے, اسرائیل میں کیا فیلر ہے؟
جی بالکل, یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ محض اپنی کرسی بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ مسلسل جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رفع میں کاروائی ضروری ہے اور جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل وہاں داخل ہوا تھا اس میں اگر اسے کامیابی نہیں ملتی ہے تو اسرائیل کی ہار ہے. تو انہیں ڈر ہے کہ یہ مخلوط حکومت میں شامل جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا سپورٹ واپس لے لیں گی. دوسری طرف کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رفع میں جس طرح کی کاروائی ہوئی ہے اور جس طرح سے رفع کراسنگ کے قریب کا جو علاقہ ہے, جو مصر کے بارڈر کے قریب کا علاقہ اسرائیل نے آج وہاں پر کنٹرول لے لیا ہے, وہ ایک طرح سے لیوریج کے طور پر اسے یوز کرے گا اور اس سے حماس کے اوپر دباؤ بڑھے گا. تو یہ دو طرح کی باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں. تو جس طرح یہاں کی آبادی دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے, اسی طرح سے یہ دو رائے دونوں خیموں میں الگ الگ سننے کو مل رہے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے. تحفظات کے باوجود رفع میں اسرائیل کے فوجی آپریشن پر اقوام متحدہ نے شدید رد عمل دیا ہے. اقوام متحدہ کے لیے وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ مارگریٹ بشیر ہمیں مزید بتا رہی ہیں.
اقوام متحدہ نے پیر کے روز حماس کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز قبول کرنے اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کے مشرقی شہر رفع میں اپنی فوجی کارروائی کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیارس نے گہرے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت اور حماس دونوں کو ان کے الفاظ میں لڑائی کو روکنے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے حد الوسیع کوششیں کرنی چاہیے. You know, the UN has been very concerned for... آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو کئی ہفتوں سے اس بات پر تشویش ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی آگے بڑھے تو رفع میں پناہ لینے والے 13 لاکھ سے زیادہ شہریوں کا کیا ہوگا. نصف سے زیادہ آبادی بچوں پر مشتمل ہے. رفع اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امدادی گروپوں کے لیے انسانی امداد کا ایک بڑا مرکز ہے اور یہاں فوجی کارروائی امدادی کارروائیوں کو شدید متاثر کر سکتی ہے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب شمالی غزہ قحط کے دہانے پر ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر انخلا کے عمل میں حصہ نہیں دے گا, محفوظ انداز میں انخلا ناممکن ہے, اور یہ کہ جن علاقوں میں اسرائیل لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہے وہاں پہلے ہی بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں تک جانے کے لیے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں, یہ سڑکیں بارودی سرنگوں اور لڑائی کے دوران نہ پھٹنے والے گولہ بارود سے اٹی پڑی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ فلسطینی جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جائیں گے تاکہ وہاں ایک ہنگامی خصوصی اجلاس دوبارہ شروع کیا جا سکے جہاں وہ اقوام متحدہ سے کہیں گے کہ ان کی طرف سے اور سلامتی کونسل کی طرف سے ایک درخواست دی جائے جس میں فلسطینیوں کی مکمل رکنیت کی دوسری بار درخواست کی جائے, یعنی فلسطین کو ریاست کا درجہ دیا جائے, کیونکہ اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک ریاست ہونا ضروری ہے. اس پر پہلا اختیار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہے. انہوں نے اپریل میں فلسطینیوں کی درخواست پر غور کیا تھا اور جب ووٹنگ کی بات آئی تو امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا تھا. اس لیے اب فلسطینی امید کر رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی اسے سلامتی کونسل میں واپس بھیجے, ان سے درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے اور پہلے اخذ کیے گئے نتیجے کو تبدیل کرنے کی درخواست کرے. اگرچہ اس کا امکان نظر نہیں آتا, امریکہ کا دیرینہ موقف ہے کہ فلسطینی ریاست کا درجہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حتمی مذاکرات کے نتیجے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. Palestinian statehood should be the product of final status negotiations between Israel and the Palestinians.
حماس کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کی منظوری اور اسرائیل کی طرف سے اسے مسترد کیے جانے پر امریکی حکومت کی طرف سے بھی کوئی واضح رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں ایک نازک موڑ پر ہیں, جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس موقع پر حماس کی طرف سے قبول کیے گئے جنگ بندی کے منصوبے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے.
ہم ان گیرغمالیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. ہم 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. ہم انسانی امداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس پوڈیم پر کھڑے ہو کر کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا جو اس عمل کو خطرے میں ڈالے. جنگ بندی بالکل قابل حصول ہے. ایک معاہدہ, ایک تجویز موجود ہے جو فوری جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کو ممکن بنائے گی. جہاں تک حماس کے رد عمل کی بات ہے, میں اس کو کسی بھی طرح کا کوئی رنگ نہیں دینا چاہوں گا جب تک کہ ہمیں اس کا گہرائی سے جائزہ لینے اور خطے میں اپنی شراکت داروں سے اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے.
اسرائیلی فوج نے تازہ فوجی کارروائی سے پہلے مشرقی رفح سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی تھی. اس کارروائی کے پس منظر میں اسرائیلی وزیراعظم کا یہ دعویٰ کہ رفح میں حماس کے جنگجو چھپے ہیں جن کا صفایا کیے بغیر اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے. مصر کی سرحد کے قریب واقع رفح شہر میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ افراد غزہ کی پٹی کے ان علاقوں سے نکل کر رفح آئے ہیں جنہیں اسرائیل نے اس سے پہلے اپنی جنگی کارروائی کے دوران خالی کرنے کا حکم دیا تھا. مشرقی رفح کے علاقے میں اپنا تازہ ترین آپریشن شروع کرنے سے پہلے اسرائیلی فوج نے 1 لاکھ سے اوپر رہائشیوں کو عارضی طور پر وہاں سے منتقل ہو جانے کے لیے کہا تھا. بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ رفح میں کسی قسم کے آپریشن سے پہلے اسرائیل وہاں کی آبادی کی محفوظ مقام پر منتقلی کو یقینی بنانے کا منصوبہ پیش کرے. اور یہ کہ کسی ایسے منصوبے کی عدم موجودگی میں امریکہ رفح میں اسرائیلی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن بائیڈن انتظامیہ کے مطابق پیر کے روز تک اسرائیل کی جانب سے کوئی قابل اعتماد منصوبہ پیش نہیں کیا گیا تھا. غزہ میں جنگ بندی کے لیے جس منصوبے کے حوالے سے حماس نے کل اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے, اور دراصل وہ جنگ بندی کا منصوبہ جو ہے اس پر اسرائیلی منصوبے کے جواب جو اوور آل اب تک انالیسس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے یہ تجاویز تھیں جو کہ دین تھیں اس منصوبے کے اگینسٹ جو کہ اسرائیل کی طرف سے شیئر کیا گیا تھا. کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. کامران بہت شکریہ. کل جب حماس کی جانب سے جنگ بندی کے ایک منصوبے پر رضامندی کا اعلان ہوا تو یہ تاثر ابھرا کہ جیسے یہ ایک معاہدہ تھا جسے حماس نے تسلیم کر لیا, لیکن رپورٹس جو آ رہی ہیں اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے دیے گئے کہ منصوبے پر حماس کی جوابی تجاویز ہیں. یہ کیوں حماس کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ اس نے کسی سیز فائر کی ڈیل کو قبول کر لیا ہے؟
دیکھیں, فریقین جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, لین دین کر رہے ہوتے ہیں, سودے بازی چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں دوسری سائیڈ کے جو تجاویز ہوتی ہیں ان کو جوں کا تو کوئی مانتا نہیں ہے. تو اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں. آج نیو یارک ٹائمز میں ایک چھوٹی سی خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے. بیسکلی بات آ کے رکی ہوئی ہے کہ دورانیہ کتنا ہوگا سیز فائر کا. حماس کے جو انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ طویل سے طویل تر ہو. اسرائیل کے حق میں یہ ہے کہ یہ کم سے کم تر ہو, کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف سے اپنے ہاسٹجز چھڑوانا بھی چاہتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اس کا ہدف ہے کہ حماس کی جو حکومت ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے, اور یہ جو علاقہ ہے اگر یہ کسی کے حوالے کرنا ہے تو وہ حماس کے حوالے نہ ہو. تو یہاں پہ بات آ کے رکی ہوئی ہے. آئی تھنک وہ جو امینڈڈ ورژن واپس کیا گیا تھا حماس کی طرف سے, وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ بات چیت تو نہیں ہو رہی نا, تو اس میں ایجپٹ اور وہ ایجپٹ سے بات کرتے ہیں, قطر سے بات کرتے ہیں, اور وہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں.
تو کیا حماس نے جو سیز فائر سے متعلق اپنا کل کا اعلان کیا اس سے نتنیاہو اور اسرائیل پر دباؤ بڑھا ہے؟
جی بڑا ہے, عالمی سطح پہ ضرور بڑا ہے, کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ حقیقت کی دنیا میں تو ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرسپشن کی دنیا جو ہے وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوتی حقیقت کی دنیا سے. تو پرسپشن یہی ہے کہ حماس نے سکسیسفلی جو ہے آئی تھنک یہ پرسپشن دیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہے, دیکھیں قصور ان کا ہے. اور اسی طریقے سے اسرائیل کی جانب سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں, لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی. تو یہ ایک بلیم گیم چلتی ہے, اٹس پارٹ آف دی نیگوشیشنز.
تو رفح میں جو آپریشن ہو رہا ہے, امریکہ نے اس کی مخالفت کی تھی اور حماس کہہ رہا ہے کہ اس سے جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا, کیا تجزیہ ہے آپ کا اس پہ؟
دیکھیں حماس, اسرائیل نے یہ کیوں کیا؟ لیوریج حاصل کرنے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا بڑے پیمانے پہ کوئی آپریشن ہو. چھوٹے موٹے وہ آپریشن کر رہے ہیں, یعنی ایئر اسٹرائکس وغیرہ کی خبر آتی ہے گرد و نواح میں رفح کے, اور پھر یہ جو کراسنگ ہے اس کو سیز کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو 1 لاکھ لوگوں کی جو ہے نا نقل مکانی کی بات کی گئی ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک خاص اپنا کوارٹر کے اندر, پورے بڑے پیمانے پہ نہیں لیکن رفح کے کسی ایک خاص حصے کے اندر وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. तो जाहिर है एक तरफ जो है, एक तरफ लॉजिक ये है कि आपने अगर जंग बंदी करनी है, मुजाकरात कर रहे हैं, तो आपको गुड फेथ शो करना है. लेकिन दूसरी तरफ एक और भी लॉजिक है अपने मुजाकरात की, वो ये है कि प्रेशर बदस्तूर जारी रहे. हमास भी प्रेशर डाले हुए है वो हॉस्टेजेस के थ्रू, और दूसरी तरफ जो है, और फिर आलमी जो एक पब्लिक ओपिनियन है, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, वो भी एक लेवरेज है हमास के लिए. इसी तरीके से इसराइल लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है.
तो रफा में जो है मिलिटरी
पार्ट ऑफ द गेम,
राइट. तो इसराइल ने जंग के लिए जो अहदाफ कहे थे किस हद तक हासिल कर लिए हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं? एक तो हाइप होते हैं जो भी आप टारगेट्स देते हैं, और एक जेन्युइनली टारगेट्स जो अचीव करने होते हैं. कहां पहुंचे हैं वहां?
जी, मैं 2 नवंबर को मैंने एक मजमून लिखा था, इसराइल रिस्क्स पिरिक विक्ट्री ओवर हमास. तो मेरा मकसद उस वक्त यही कहने का था कि जिस तरीके से ये जंग चल रही है तो हमास को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इसराइल भी जो विक्ट्री हासिल करेगा तो वो बहुत जो है ना एक तरह से ना होने के बराबर होगी. देखें, जहां तक तो हमास को डिग्रेड करने की बात है, जाहिर है वो हमास की डिग्रेडेशन हुई है. पूरी तरीके से वो कलाकमा नहीं हो पाया जिस तरीके से वो कह रहे थे. कि जब पूरी तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी हुकूमत को डिसमेंटल करना, क्योंकि किसी भी सोशल पोलिटिकल मूवमेंट का को जीरो कर देना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता. तो वो ज्यादा रेट्रिक होती है. तो और मैं समझता हूँ इसराइलीज को भी पता थी रेट्रिक अपनी जगह पे, लेकिन वो हकूमत को डिसमेंटल करना चाह रहे हैं, मिलिट्री डिफीट जो है इम्पोज करना चाह रहे हैं. वो हमें अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप फिर जो उन्होंने ग्लोबल जो है आउटरेज स्पार्क किया है उसको भी अगर फैक्टर इन करें, तो जैसे मैंने अर्ज किया नवंबर में कि ये उस तरह की जीत नहीं है, अगर जीत हो भी जाती है
तो. अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया पर जो अंदरूनी दबाव है उसने कहां तक किरदार अदा किया है अमेरिका का स्टांस इसमें बेल्ट होने में?
जाहिर है ये एक इलेक्शन ईयर है तो दबाव तो है ना. इस वक्त जो है जो अगर आप पिछले इलेक्शन को देख लें तो वहां 5 मिलियन वोट्स का फर्क था, और फिर कुछ रियासतों में जो है वो बहुत ही थोड़े नफरी थी वोटों की, मतलब कोई 10-20 हज़ार की. तो अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए और फिर जो गम गुस्सा है उनको अपनी पार्टी के बेस से, खासतौर पे जो लेफ्ट विंग उनका है, जो फार लेफ्ट है, तो फिर तो उनके लिए तो मसला है. तो जाहिर है ये दबाव है, लेकिन वो दबाव दोनों तरफ से दबाव है. उस दबाव को कैसे बैलेंस किया जाए ये बड़ा मुश्किल काम होता है. तो आई थिंक के जो है ये जो उनकी तरफ से पॉलिसीज सामने आ रही हैं, ये इसी बात की अक्कासी है कि उनके पास कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है इस जंग को मतलब सीज फायर तक ले जाने में कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही.
बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमारे साथ थे. कामरान बुखारी नाज़रीन, उनसे हम तजिया ले रहे थे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी से सैयद हुसैन शहीद सोहरावर्दी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं. हुसैन, हमास की तरफ से ये मुआहिदा कबूल किए जाने या मुजवज़ा मनसूबा कबूल किए जाने के जो के बाद जो इम्कान थे, या ये कोई सरप्राइज था? इससे पहले भी कोई एक्सपेक्टेशन थी इस तरह की, और इसराइल के लिए भी आप समझते हैं ये एक सरप्राइज था?
देखिए, बुनियादी तौर पर जब हम इस मुआहदे का या इन जो क्लासेस हैं उनको पढ़ें तो फ्रॉम द डे वन पता चल जाता है कि जो हमास चाहता था ये तो वही है. हमास चाहता है विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गजा. हमास चाहता है कि जो डिस्प्लेस किए गए हैं फलस्तीनी उनको वापस गजा में किया जाए, और दूसरी बात ये कि जो प्रिजनर्स की जो है वो एक्सचेंज की जाए फलस्तीनियों की और जो इसराइली हैं, यही तो हमास चाहता था. तो उनको क्या चाहिए था, वो तो पहले दिन से यही चाह रहे थे. तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो ये बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो वो चाहते थे वो कंडीशंस की सूरत में कबूल कर लिया गया है. अब ये तमाम चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि इसराइल को भी अंदाज़ा था कि उनको वो हर सूरत में कबूल कर लेंगे. सवाल ये पैदा होता है कि उसके बावजूद भी वो सब कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसराइल कोई चीज़ इसके अंदर कोई पख्त लगा देगा और उसकी बुनियाद पर जो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. उल्टा ये हुआ जो आपका सवाल है कि सरप्राइज उनको मिल गया. अब उस सरप्राइज की बुनियाद पर वो क्या कर रहे हैं कि वो कतर और जो इजिप्ट है वो दोनों से अब मिलने की मामलात में वो उसको ज्यादा डिले कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है. ये वो जगह है जहां पर के कामरान ने जो बात की है ना कि जो रफा में जो ऐसा ना हो कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाए, वो तो फिर प्योरली एक कत्लेआम होगा. क्योंकि देखिए ना कि 2 लाख की जगह है और वहां पर 15 लाख के करीब लोग आबाद हैं और जो कि रिफ्यूजीज वहां पर आए हुए हैं, तो वो तो एक सीधा सीधा कत्लेआम होगा. तो मेरा ये ख्याल है कि इसराइल के लिए एक सरप्राइज था कि वो एकदम से जो है हमास इतनी जल्दी मान जाएगा.
تو عالمی برادری اگر ہم دیکھتے ہیں، عالمی برادری تو مخالفت کر رہی تھی رفع آپریشن کی، امریکہ بھی مخالفت کر رہا تھا، تو پھر یہ آپریشن آگے کیسے بڑھا؟
دیکھیے، ہم نے آپ عالمی برادری کو اگر دیکھیں نا، انہوں نے اتنی ڈھیل دی ہے اسرائیل کو، اتنی ڈھیل دی ہے کہ اب اس کو تو لگ ہی نہیں رہا کہ عالمی برادری کہاں پر سنجیدہ ہے، ان کو ہمیں رک جانا ہے اور عالمی برادری کی بات کو جو ہے مان لینا ہے، یہ وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن تب جب کہ عالمی برادری کسی طریقے سے اپنے آپ کو موجود دکھائے، تل ابیب میں بار بار آئے اور وہ یہ بات کریں ان سے کہ جی یہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، اس وقت امریکہ، سعودی عربیہ اور جو مصر ہے اس کے بھرپور پریشر میں ہے. امریکہ جو ہے وہ عوامی پریشر میں ہے، پورا یورپ جو ہے وہ عوامی پریشر میں ہے، تو اسی طریقے کا پریشر ان کو پھر اسرائیل پر ڈالنا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور جو بین الاقوامی جو دباؤ ہے وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے اسرائیل کو لگ رہا ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ اسے سیریس نہیں لے رہے ہیں اور لگ ہی رہا ہے کہ ایسا ہو کہ رفا پر جو ہے کہیں حملہ ہو نہ جائے.
تو رفا پہ جو ابھی محدود پیمانے پہ کاروائی شروع ہوئی ہے پروفیسر، اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ آیا دو دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے بھی اگر کھڑے ہوں، اسرائیل اکیلا بھی کھڑا ہو تو وہ یہ کاروائی کریں گے، یا اس حماس کے خلاف پرائمریلی انہوں نے کہا کہ وہ کاروائی کریں گے. تو آپ کے خیال میں کیا اسرائیل واقعی اکیلا کھڑا ہے؟
لیکن اب اسرائیل کی تو حکومت کا تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے نا کہ وہ حکومت چاہتی کیا تھی، اس نے شروع میں کیا اہداف مقرر کیے تھے. پہلے تو یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کا اس کو مار کر رہیں گے، دوسرا یہ کہ حماس کا جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے. دونوں جو ان کے جو مقاصد ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. تو نتن یاہو کے اوپر ایک بہت بڑا ویسے بھی آپ کو معلوم ہے اس وقت نتن یاہو اسرائیل کے سب سے بدنام زمانہ انسان ہیں. میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، وزیر اعظم کے طور پر تو ویسے بھی وہ بدنام ہو چکے ہیں. تو اگر دو اہداف کو حاصل کیے بغیر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹتی ہیں تو نتن یاہو، ان کی حکومت، ان کی پارٹی اور ذاتی طور پر وہ اور زیادہ بدنام ہو جائیں گے. تو وہ کیا بتائیں گے اپنی عوام کو کہ ہم نے کون سے اہداف کو انہوں نے اچیو کیے ہیں؟ اس وقت فلسطینیوں کا قتل عام وہ کسی صورت میں بھی ملحوظ خاطر رکھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی مقاصد کیا تھے، ہم نے مغویوں کو آزاد کرانا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے ابھی تک کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ مشروط ہو گیا ہے جو حماس نے شرائط مانی ہے.
حسین، ایک چیز کوئکلی، میرے پاس کوئی ون اینڈ ہاف منٹ میں چاہوں گا اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں. چند دن پہلے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کا یہ بیان آیا تھا کہ حماس ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے اگر انہیں دو ریاستی حل دے دیا جاتا ہے. کتنا امکان ہے دو ریاستی حل کا اس کے بعد لانگ رن میں؟
اصل دیکھیے، اس وقت جو جنگ جاری ہے نا، یہ کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ دو برابروں کے درمیان ہوتی ہے. یہاں پر ایک مضبوط فریق ہے، دوسری طرف فریق بہت زیادہ کمزور ہے. تو یہ ایک کا دوسرے مضبوط کا مظلوم کے اوپر ظلم ہے، حقیقت میں مضبوط کا کمزور کے اوپر ظلم ہے. اب اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ دو ریاستی حل جو ہے وہ تو تب ممکن ہے جب بین الاقوامی جو برادری ہے وہ بیچ میں آ جائے، ورنہ تو کوئی مضبوط ہے، اس نے آلریڈی زمین قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دو ریاستی حل کو قبول کر لے؟ میرا مطلب اسرائیل کا ہے. اگر دو ریاستی حل کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی 1967 کی بارڈر جو ہے اس تک واپس چلے جائیں گے، تو اس میں پھر اسرائیل کو ہی زمین چھوڑنی ہوگی، اسرائیل کو ہی گولان ہائٹس جو ہیں لبنان کو واپس دینی ہوگی. اب اسرائیل آلریڈی ایک مضبوط پوزیشن میں، تو وہ کیوں مانے گا؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے دو ریاستی حل جب ساری دنیا کی جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پر آ جائے، جو علاقائی جو پڑوسی ممالک ہیں وہ وہاں پر آ جائیں اور وہ ایک اس مسئلے کا حل نکال.
بہت بہت شکریہ سید حسین شہید سہروردی، آپ ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے، اور جو سچویشن اس وقت غزہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ ہم آپ سے بھی تجزیہ لے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو voa.com پر، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی آپ کو یہی کانٹینٹ ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
پدی خبری ټولګه کې د پینو سره د طالبانو مبارزه د سپوږمکۍ انزورونه خیي چې طالبان د پینو د تولید په کمولو کې بریالي دي خو د کوکنارو د منځوړلو په بدل کې بزګرانو ته د بدیل معیشت زمينه برابر شوې نه ده. طرفا کې د پوځي عملیاتو په اړه خبردارې د اسرائیل پوځ وایي چې مصر ته څیرمه غزې ته غزېدلې لار نیولې ده. خلکو ته د وتو امر شوی او بایدن په دې اړه د نتنیاهو سره خبرې کړې دي. او په حاجانو باندې د ځانګړي تسبیح ویشل سعودي عربستان د حج په مراسمو کې د میکروبونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره حاجانو باندې داسې تسبیح ویشي چې لاسونه د میکروبونو څخه پاک وي.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د می ومنیټه د تاسې د اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزه غزی ته چیرمه په رفح کې د وروستیو تحولاتو جزئیات شریکوي او د خبرونه د ملما د افغانستان د پخواني ولسمشر د سلاکار او نږدې همکار محمد عمر داوودزی سره د امریکا او طالبانو په اړیکو او تعاملاتو بحث لرو. له دواړو څخه په مننه لمړی مطلب مو د افغانستان په اړه ده. د فرانسې خبری آژانس وایي تیر کال په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې دوه تنه د کوکنارو د فصل د اړولو پر مهال د طالبانو د ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او په بدخشان ولایت کې هم په تازه نښتو کې دوه تنه وژل شوي دي. دا پیښه اوس د ولس له غبرګون سره مخ شوې او طالبانو د خلکو سره ژمنه کړې چې په دې اړه تحقیقات کوي.
د فرانسې خبری آژانس وایي په ساتلایت اخستل شوی انزور نه ښایي چې طالبان د پینو د تولید په کمول کې بریالي وو. خو د طالبانو د کوکنار د کښت د لمنځړولو عملیاتو د بزګرانو معیشت ته خورا زیات زیان رسولی او هغوی آن د سر په بیه د کوکنار د کښت لمنځړول ځواکونو سره مقاومت ته اړ کړی دي. د فرانس پریس خبری آژانس د معلوماتو له مخې تیر کال هم د بدخشان په ولایت کې د کوکنار د کښت لمنځړولو پر مهال د طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی وو. همداشان د ننګرهار پولیس کې هم د کوکنار د فصل اړولو پر مهال طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی وو. د بدخشان یو سیدونکی د امریکا غاکته ویل چې اعتراضونه لا دوام لري. د بدخشان د ولایت د درایم او ورګو په ولسوالۍ کې د جمعې او شمې په ورځو دوه ملکی وګړي د طالبانو د کوکنار د فصل د اړولو د ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي. د بدخشان ولایت کې سرچینې وایي چې د طالبانو د ځواکونو د لوی درستیز قری فصیح الدین فطرت په مرشی پلاوي د روانو اعتراضونو د پایته رسولو لپاره د قومي مخورو او دینی عالمانو سره خبرې کړې او د اعتراض کوونکو ځنې غوښتنې هم منلې دي.
دوی هدف یوازې دی قیمتونو کنټرول په خپل خوخه باندې یعنی ورساتل دي او لبلې خوا نړیوالو ته خپل تصویر مثبت وړاندې کول. کای رښتیا کچیرته دوی په رښتینې شکل سره د دې موادو یا د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې اراده لري، نو دوی ولې په ولایتو کې چاته د دوی د مرکز هستی هم دي، یعنی د دوی قدرت هستی می هدف ده، د دوی د قدرت هستی هم حل تدې البته د دې توکو د تولید ستر کارخانه وجود لري. تاسو به مختلف نړیوال مستند گزارشونه اوریدلی او کتلې وي چې د دې خودنه کوي په اکثریت ولایتو کې د دې توکو د تولید ستر کارخانه سنودي د هغو کارخانو د لمنځولو لپاره ولې اقدام نه کوي.
یو شمېر څېړونکي وایي د طالبان حکومت باید پر بدیل معیشت کار وکړي.
اسلامی امارات په کار د ترڅو د کوکنارو د کرکیل د مخنیوي لپاره د کرنیز اقتصاد د اصلاحي پروګرامونو برخه کې کار وکړي، ترڅو د هغو بزګرانو چې د مخې د کوکنارو کرکیل د مخ کړي وا په یو ډول سره دودیز زراعتي سیستم پیاوړی شي.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو لمخې د کوکنارو پرکښت طالبان د مشر لخوا د بندیز وروسته په یو کال کې په افغانستان کې د تریاکو بیا کې 140 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د روان 2024 کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د یو کیلو تریاک بیا د 800 امریکایي ډالر پورې رسیدلی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو. د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې ورستیو کې د افغانستان په اړه یو ځل بیا تبصره کړې ده. د ویلي چې د وضعیت ناراضي نه ده، اما کار به تر هغه بشپړ نه وي څو چې افغانان یو موافقه ته رسیدلي نه وي. د بلې خوانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ورستیو کې ویلي چې دوی د خپل ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. په دې اړه مو د بحث لپاره د سولې په چارو کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر سلاکار محمد عمر داوودزی رابلده. داوودزی، سلامونه، په خیر راغلی. د کابل د سقوط نه وروسته خلیلزاد په ګڼو مجالسو کې برخه اخیسته. د په دې ټولو غونډه کې ویلي چې مشکل په دې کې نه بلکې په افغانانو کې وو. ستاسو په یاد وی چې خلیلزاد ویل یا به په ټولو شرطونو موافقه کیږي یا هیڅ، اما داسې ونه شول. اوس نو ستاسو په نظر دغه ملامتي په چا ګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منگو شکیب جان اتا تا استاس و منظور و همکاران و اون لیدون کو و ریدون کو تذرو لکومی سلامون اوڑنده کن.
وعلیکم سلام.
خبر داد چی پا وقت که چی دو ها مذاکرات روان و قرار و چی دا مذاکرات دو پڑاو ولری. یو پڑاو دایی چی دا امریکا او دا طالبان و ترمنز توافق نامی تو رسیگی و آغای امزاکی چه آغا وشو. دویم پڑاو بید افغانان تر من دروغ جوڑا و دیل مسائل امده آغای پروسی تا پاتی و چه کل افغانان خپل منسکی سر جوڑ جاره و تی و ماهده تو رسیگی و تفاهم تو رسیگی بیمدا نور مسائل هر شی.
بله.
و خبر داوه چه دا پروسه مختل شده. پول افغانستان و خاص تو کابل یو نو آنی توګه باندې سقوط وکړه، یعنی پروسه هغه شکل باندې چې پلان شوی وه هغسې ولاړه نه، مختل شوه. وروسته دې چې بیا کابل طالبان ونیوه یا ټول افغانستان یې ونیوه، خپله اداره یې جوړه کړه. تمه داسې وه چې دوی به یو نوې سیاسي پروسه پیل کړي، په هغې کې به د ملت ارادې ته مراجعه شامله وي.
طالبان راغلل، جمهوریت سقوط شو او ټول واکې ونیولو، او دغه مخکې هم طالبانو خپل دریز روښانه کړی. ولې تاسې باید اعتماد کړی وای چې دوی به یو سیاسي پروسه پیلوي؟
طالبان دوه عمده شهادو ته ضرورت درلوده، اوس یې لري. یو دا چې ملي او داخلي مشروعیت، د ملت حمایت، او بل نړیوال حمایت، نړیوال پر اسمیت پیژندنه، دا دواړه نه دوی محروم دي. اوس وینو چې هغه د ملت خپل ناراضګي په نور اشکالو باندې ظاهري، او نړیوال خو تر اوسه پورې دا د یو ملک هم په دې باندې داسې راوړاندې نه شو چې دوی په رسمیت وپېژني. او دا چې دوی په رسمیت نه پېژني، دا په خپل ذات کې انزوا ده، دا محرومیت دی، د نړیوالو کومکونو نه محرومیت دی. په دې شکل د دوی نظام په پخو نه ودرېږي، نظام یې بیا بقا د لاسه ورکړي. دوی ضرورت لري چې دا سیاسي پروسه شروع کړي. دلته سوې تفاهم کېږي. سیاسي پروسه په دې معنا نه ده چې اوس سیاسیون شامل کړي. سیاسي پروسه په دې معنا ده چې د دولت او ملت رابطه قائمه شي، هغه سره رابطه چې دولت ملت ته حسابدېه وي او دولت ملت ته خوانه جوړ شوی.
صحیح. وخت کم ده، مهرباني وکړئ لږ ځوابونه راته راکړئ چې دوه نور پښتنې پاتې دي، هغه تاسو سره زه شریک کوم. د خلیلزاد بل خبره ده، تر هغه چې ټول افغانان یو موافقه ته ونه رسیږي نو کار به بشپړ نه وي. د امریکا روانو ټاکنو ته په کتو، آیا خلیلزاد یو ځل بیا غواړي چې د افغانستان په مسله کې راګرځي؟ شي آیا فکر کوي چې واشنگټن به بیا دته د افغانستان په مسله کې کومه دنده وسپاري؟
په دې خبره کې د خپل شخصي نظر نه دی، دا د امریکای د بنسټونو نظر دی. دا پروسه تکمیل نه ده. دلته امریکا ډېرې ګټې لري او ګټې په خطر کې لوېدلې دي. نو په لحاظ دوی غواړي چې یو سیاسي پروسه په افغانستان کې پیل شي چې هغه ټول ګډون وي، یعنی ټول اقشار د ملت په هغه پروسه کې شامل وي. اوس دا چې امریکا دا دنده بیا خلیلزاد ته سپاري یا بل چا ته سپاري،
جناب داوودزی صاحب، د خلیلزاد یو استدلال دا دی لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې که د جمهوریت او طالبانو ترمنځ تفاهم رامنځته شوی وای نو لانجه به ډېرېدله. د دې خبرې لپاره خلیلزاد د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي کشالو ته اشاره کوي. فکر کوي چې دا یو سم او په ځای استدلال دی؟ فکر کوي چې دغه یو لاس واک چې طالبان ته وسپارل شو دلیل همدغه و؟
یو دلیل هم دا دی چې دوه سره حکومت جوړ شو او د وکاله په کشمکش تیر شو. دویم دلیل همدا هم و چې ښاغلي خلیلزاد هم د ډاکټر غني سره رقابت درلوده او کوشش یې کوه چې هغه منځوي کړي، هغه د پروسې نه بیرون وساتي. هغه ته هغه رول نه ورکو چې دنیس دی رئیس جمهور د هغه حق و، هغه رول یې نه ورکو. په دې کې ټول ملامت دی خلیلزاد که بل چاته نیسي غلط ګوته نیسي غلط کار کوي، دوی ملامت دی او نور ټول ملامت دی.
د سولې په چارو کې د افغانستان د مخکنی ولسمشر خاص استازي جناب محمد عمر داوود ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. خیر دوستانو، د خبرونه په لړ کې د یو ډول داسې تصویر د جوړیدو په اړه راپور لرو چې لاسونه له میکروبونو څخه پاکوي. د دې راپور لیدل مهروي خو اوس یو لنډه د ماخ دیام خره خلاص روزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرائیل پاوز نن سه شنبه ویلي چې د غزه او مصر ترمنځ د پرتی لارې د غزه د اړخ کنټرول تر لاسه کړه ده. اسرائیل تر دې ورځ مخکې په دې سیمه کې په زورګونو فلسطینیانو ته د وټلو امر کړه وو. بلخوا یو جګپوړي اروپאי مشر په رافا کې د اسرائیل عملیات ته په خبرګون کې ویلي خلک خوندې ځای نه لري او بشري تلفات به زیات وي. د خبر نور جزئیات له خپل امکار سمې ولا جلالزین اخلم چې دیم دا اوس د کانګرس مړې لمخې نه پروګرام سره ملګری شوه. د جلال زای صاحب، رافا ته د اسرائیلي کونو د داخلي دو ورستي جزئیات څه دی او په دې اړه د واشنگټن په ګډون نور نوريو څه خبرګون خو دلاده؟
شکیب، د اسرائیل پاوز نن سه شنبه داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې خارکېږي د هغوی ځواکونه د رافي له پولي تیریږي. اسرائیلي ځواکونه ویل دي چې دوی د دې مهم سرحد یا پولي کنټرول ترلاسه کړی دی. د اسرائیل پاوز د شواهد او اسناد له وړاندې کېدو پرته ادعا کړې ده چې له دې پولي څخه د ترهګریزو اهداف لپاره کار اخیستل کېده. د متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، ملګرو ملتونو او یشمې نور هیوادونو د خبرداري او اندېښنو سره سره اسرائیل په رافي باندې خپل ځمکني عملیات پیل کړی دي او ویل دي چې دوی به په دې سیمه کې حماس مات کړي او د حماس په ماتې ټینګار کړی دی. اما د نړۍ هیوادونو د اسرائیل په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په رامسته کېدو اندېښنه لري. بل خو د دوه عملیاتو سره په یو وخت حماس د مصر او قطر په منځګړیتوب د اوربند وړاندیز منلی دی. د اسرائیل صدر اعظم که څه هم ویلي دي چې په دې وړاندیز کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي یا د دوی غوښتنې څخه ډېر لري دی، خو بیا هم ټینګار کړی چې مصر ته به د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي. بل خو د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اردن له پادشاه او همدارنګه په ټلیفون د اسرائیل له صدر اعظم سره په غزه خبري وکړي. واشنگتن تل په غزه کې د ملکی تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي. د رافي ښار په سویل کې میش به ځای شوی فلسطینیان وایي چې لوګي د سه شنبه په ورځ له ډېر لرې ځای ښکار کېدل. خلکو وروسته له هغه دې کم ته مخه وکړه چې اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د ټلیفوني پیغامونو په ګډون د راډیو له لارې فلسطینیانو ته امر وکړ چې د رافي سویل ته ولاړ شي، ځکه چې برید قریب الوقوع دی.
مونږ المواسي ته ځو، فکر کوم مونږ بدبخته یو. حتی که زه المواسي ته هم ورسیږم، زه یو غیران هم نه لرم او هلته خیمه نشم اخیستلی. نه پوهیږم څه ووایم.
مونږ به بیا بې کوره شو او پر ځان له دغو کالو پرته بل هیڅ شی نه لرو. په رافه کې ډېرې سیمې بمباري شوي دي. زه او زما شپږ ماشومان د تلو لپاره هیڅ ځای نه لرو. نه پوهیږم چې چیرته لاړه شم.
پر رفی د اسرائیل برید خبرګونونه را پاره ولیدی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلی چې بشری تلفات به زیات وي او خلک خوندې ځای نه لري.
زه ویریږم چې دا به بیا د ډیرو تلفاتو، د ملکی تلفاتو لامل شي. هر څه چې هغوی وایي، په غزه کې شپږ سوه زره ماشومان دي او هغوی به د خوندي او آزاد زون په نامه ځای ته ولاړ شي. په غزه کې خوندي او آزاد زون نشته.
دغه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د اردن پادشاه د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره په خصوصي ډول وکتل او د امریکا حکومت وایي چې په دې لیدنه کې په غزه بحث شوی دی. بایدن همدارنګه په ټلیفون د اسرائیلو له لومړي وزیر سره هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی غوښتنې څرګندې دي.
غواړو چې برم تشوي کسان پرېښودل شي. مونږ غواړو چې د شپږ اونیو لپاره اوربند وشي. مونږ غواړو چې بشري مرستې ډېرې شي.
خلګو په غزه کې د حماس لخوا د اوربند وړاندې سره د موافقې چې د مصر او قطر په منځګړی توپ تر لاسه شوی هر کله وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې واقعا هوکړه تر لاسه شوی کنه ډیر شک او تردید درلود.
یو اوربند ظاهرا ممکن دی، پر میز یو قرارداد پروت دی، یو پیشنهاد چې ژر به د اوربند او د برمته شو د ازادېدو لامل شي. اوس د حماس د ځواب په اړه چې بیرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نه غواړم تر هغه په دې اړه په جزئیات وغږیږم څو چې موږ په سیمه کې په دې اړه له خپلو شریکانو سره په ژوره توګه خبرې او بحث نه وي کړی.
بلخوا د اسرایلو پاوز د ځمکنۍ عملیاتو مخکې د رفی اوسیدونکو ته وویل چې ځانونه وباسي.
موږ
د خپل اساسي دندې په توګه او هر څومره ژر چې امکان ولري کورنو ته د برمته شویو د ستنولو په اړه د خبرو هر ډول امکان ګورو او په جدیت سره هرې پوښتنې ته ځواب ورکوو، او په ورته وخت کې موږ په غزې تړانګه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو او دې کار ته به دوام ورکړو. خو سپینې ماڼۍ ظاهرا د اسرایلو د هوایي عملیاتو وروسته د ملکي کسانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځمې دورې لپاره د سه شنبه په ورځ د کرملن په ماڼۍ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا به سر د نن د شپږو نورو کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وي. پوتین په داسې حال کې خپل نوې دوره پیلوي چې د خپل سیالان د خپل مخې نه لرې کړي. اوکراین کې ورانوونکې جګړه پیل کړې او ټول واک یې په خپل اختیار کې نیولی ده. د ستالین وروسته پوتین د روسیې لومړنی رهبر دی چې په معاصر تاریخ کې د اوږدې مودې لپاره په روسانو واکمني چلوي. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین بیا هم کولی شي چې د شپږو کلونو وروسته د ولسمشرۍ مقام ته ځان ونوموي. اروپا کې میشت د مختلط مهاجرت مرکز MMC د یوې سروې له مخې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد څخه ترکیې ته د افغانو مېرمنو د کوچېدو اصلي علت د خپلو حقونو او ازادیو څخه د هغوی محرومېدل دي. په دغه سروې کې چې د 2020 کال د اګست د میاشتې څخه د 2023 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د 949 افغانو مېرمنو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې، د دغه شمېر 498 تنه افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسېدلو وروسته ترکیه ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې په نړۍ کې د خلکو د بې ځایه کېدو لوی لاملونه شخړې او اقلیمي بدلونونه دي. د دغې ادارې مشر امی پاپ د سه شنبه په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د 2024 کال د کډوالۍ راپور خپور کړی دی. په راپور کې خود شوی چې بشمیره کسان د خپل اصلي مینو څخه بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی دی. دا اداره د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام د پرمختګ او په ټول منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس د جګړې لامله د څار په ماموریت کې د ډیرو ستونزو سره مخ ده. د نړیوالې اټومي انرژي د څار ادارې مشر رافائل ماریانو ګراسي مخکې نه خبرداري ورکړی و چې ایران کافي یورانیم لري چې کوو وړي ترې څو اټومي بمونه جوړولی شي. ګراسي په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتلی دي. ټاکل شوی چې د دې دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشر د اټومي انرژي په هکله په یوې غونډه کې برخه واخلي. په اسرائیل کې علمي مرکزونه وایي چې دوی د هغو محصولانو هرکلی کوي چې غواړي د امریکایي پوهنتونونو څخه راشي او هغه پوهنتونونه پرېږدي او اسرائیلو ته د زده کړو لپاره ورشي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې په ځینو پوهنتونونو کې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پر ضد مظاهرې روانې دي او ځینې امریکایي یهودي محصلین وایي چې دوی دلته ځان خوندي نه احساسوي. د بیت المقدس نه د امریکا غا خبريال لندا راپور علیګل چې تاسو پښتو ژباړه اوري.
په امریکایي پوهنتونونو کې د فلسطین په پلوۍ او د اسرایلو په ضد لاریونونه د دې لامل شوی چې ځینې يهودي محصلان دلته د نارامۍ احساس کوي. مایا رسن چې څه کال به د تل اویو پوهنتون او کولمبیا پوهنتون دواړو نه خپل زده کړې پیلوي وایي چې په امریکا کې د اسرایلو ضد لاریونونه د دې لامل شوی چې هغه په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي.
زه ډېره اندېښمنه او یو څه ویره هم لرم چې کزه امریکا ته لاړ شم نو څه به پېښ شي. پوهیږم زه چې د کوم پروګرام غړی یم نو زه به د ډېرې زیاتې پلټنې لاندې یم او زما ډېر ملګري دي چې هم په دې پروګرام کې دي. نو دا یوازې یو عمومي احساس دی چې ماته به هلته ښه هرکلی ونه ویل شي.
په کولمبیا کې ځینې یهود محصلین چې اسرائیل پلو دي او په غزه کې د حماس لخوا د اسرائیلي يرغمل شو بندیانو په ملاتړ مظاهره کوي وایي چې دوی زورول شوي دي.
Jewish people were
دلته يهودان وزورول شول زه پخپل هم زورول شویم یو کس په ما چغي وهلي او ویلي چې زه صهيونست او قاتل يم مونږ هم دا اوس احساس کوو چې په انتون دی وی سخت ایدئولوژي سره مخ دي او زه فکر کوم چې دا ډیره سخت ده ځکه چې مونږ د فلسطین د ازادۍ او آزاد فلسطین مفکورې ته پاملر نه کوو
ځینې اسرائیلي کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې فلسطین پلوه مظاهره کوونکي د اسرائیل او فلسطین د شخړې په تاریخي پیچلتیا نه پوهیږي.
هغه څه چې موږ د اسرائیلو د دولت په توګه او د اسرائیلو په هنتونونو په توګه تر سره کولو ته اړتیا لرو هغه دا دی چې د اسرائیلو او د فلسطین د شخړې په اړه باید خورا مهم بحث وشي.
د هیفا په هنتون او د اسرایلو ځین نور په هنتونونه امریکایي يهودي مسلمانانو ته په اسرایلو کې په هنتونونو ته د تبدیلی فرصت برابروي. د اسرایلو د ټکنالوژي یو معتبر مرکز د امریکایي زده کوونکو لپاره د یو کلن پروګرام پلانونه تیاروي چې پکې د ټکنالوژي مطالعاتو سربیره عبرانی زده کړې هم شامل وي. په دغه برنامه کې د شاملېدو لپاره لا د مخې ډیرو خلکو خواستونه استولې دي.
We offer them the opportunity
موږ دوی ته دلته د زده کوونکو په توګه د وخت راولو فرصت برابرو. دوی کولای شي زموږ په زده کړو کې مدغم شي او یا هم دلته په پوهنځي کې زموږ سره وخت تیر کړي. دلته په موجودو څېړنو کې برخه واخلي او یا خپل څېړنې وکړي. زموږ له محصلینو سره همکاري وکړي. زموږ له پوهنځي سره همکاري وکړي.
په داسې وخت کې چې زده کوونکي د دوبی لپاره کورونو ته ځي د اسرائیل ضد کمپونه کې دي شي ختم شي او حتی که په غزه کې اوربند هم وشي خو بیا هم ځینې يهودان محسلین د اندېښنه لري چې د اسرائیلو ضد احساسات به دوام ولري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
له مالتیات خو مننه کوم. د دې جرګي او مرکه په افغانستان کې لا هم ارزښمن دي. په خوست ولایت کې د جرګي لاله د زمکي په سر د لزګونو کلونو هغه دښمنی پایت رسیدل چې تر اوسه پکې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. اوس دوړ لوريو د جرګي لاله هوکړه کړی چې خپل دښمنی پایت ورسوي.
دا جنگ کې د یغه په لاره ولګی دا ما دا ځنه
وای ځمکه د مور حیثیت لري ځکه یې لسیزی پر جګړه کړي او په سلګونو ککرې پر خاوري کړي دي. په خوست کې دوه وړو قومونو بلخیلو او صبرایو دیوی ټوټي حاضری سربیره د دریو سرځایونو خپلولو په موخه د سپکو او درندو وسلو خري یو بلته سمې کړي وي.
شان مونږ ته جوایي غنا د مې شان نور مو شان نه پاتې د نور مو شان نه چې ځمکه او د تا دی پر د مور حیثیت لري. نو کدی باندې ته غیرت نه کوي ته په کور په مور په ناموسه غیرت نه کوي
ته نه په ناموس نه یغه کی زون وجنی دویم نمبر بیا پو خپل خورن یغه وجنی زون وجنی یعنی زون مار ته تیار بیا خوري بیا چاته نه ور کوي کنه دولت دا ریوج را سم ریوج داسي وي ای پښتنو په مانس کې مونږه غي جمله نه پښتنه او سی فکتیا
خو ایا دغه شاړي او د ډبرو ډکې زمکه پر اختیار د ارزخ لري چې په یو هیواد کې په یو ولایت کې او بیا په یو ولسوالۍ کې دوه قومونه د کوچنیانو او میرمنو په ګډون په سلګونو کسان پری ووجني.
موږ مجبور شوی او موږ دون نه دفاع کړی د په هر وخت کې موږ تر زه حالات نه پاره کړای دا موږ وینو چې دا تیګ دی یو انسان قیمته دی دغه تیګو نه دی دغه زمکه نه زیات دی ځکه انسان ډیر قیمتي دی
چې ژوند دی وای دا خو سلو په سلو کې دا خاک ساوا او کابیا بل ځکه بل خیوات سره بل ساسره شهید شو دا خاک ساوا خدا خو ویني لري چټي 13 ورشه بس
طالبان چې د شریعت تطبیق خپل قانون غنی په دې قضیه کې د جرګو او مرکو په جوړولو اقدام کړی.
خو د اخیری مرګ په اته کسان چې شپږ کسانی و طرف نه مړ شول، دوه کسانی بل طرف نه، یغې نه دی خواته بیا امارت په دې کې ډیره جدي مداخله وکړه. د سراج الدین حقانی په وینا د حلیل حقانی یو کمیسون د دې لپاره د څلور ولایتونو تشکیل کړو، پکتیا او پکتیکا، خوست، لوګر، پنځه پنځه کسان د دې لپاره کمیسون د هر ولایت نه چې دوه علما دي، درې قومي مشران دي هر ولایت.
لله الحمد په دې شل کلنه دوره کې موږ د ولس سره نږدې پاتې شو یو. د ولس ټول خواص را معلوم دي، موږ د ولس نه عبارت یو او ولس له موږ عبارت. مونږ په خپل مابین کې وغوخه او اړو کې یو.
جرګې صبریو او بلخیل ته داسې پریکړه کړې چې ظاهرا د دواړو کلو وګړو ته د منلو ده او ترې خوښ دي.
دوی استړي شوي دي، موږ استړي شوي یو. اوس د دوی نظرونه چې موږ وخلو چې د کلو ته ورڅو، نو دوی یې چې د مخکې ستر شوي دي خنه دي شوي، موږ یې جوړه خنه دي شوي. نو دوی اتنا ستړي دي، موږ اتنا ستړي دي، جنگ نه لګ ستړي شوي یو، دوی ستړي شوي دي، موږ ستړي شوي یو. د امن کې خواندا کې ده په دوه کلو کې ملک خوان دوال دوه په امن کې. نو دوی په دغه خوان پوه شو د امن په ګټه پوه شو، موږ د امن په ګټه ځکه دوه کلو کې به څومره کسر مړه شوی وای.
په جرګي کې خپل قومي مشران وایي چې د جرګي پریکړې د ګڼو خلکو ژوند ژغورلای. احسان لاریو زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
او د سعودي عربستان حکومت ساکال د حج په مراسمو کې د میکروبونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره حاجیانو باندې داسې تسبیح ویشي چې لاسونه د میکروبونو نه پاکوي. په دې تسبیح کې یو ډول غوړي کارول شوی چې میکروب وژني. دا تسبیح د پرواز او یا هم سعودي ته د رسیدو پر مهال پر حاجیانو ویشل کیږي. نور جزئیات په ریپورت کې.
هر کال څنڅه 2 میلیونه مسلمانان د حج د مناسکو د ادا کولو لپاره مکه مکرمه ته ځي. حج په نړۍ کې د سترو دینی مناسکو څخه یو دی چې د نړۍ د ګډ ګډ څخه خلک پکې راټولېږي. د مسلمانانو د غلوي اجماع سعودي عربستان ته یو لوري ختیې ننګونی زیږولای شي. د ډي ان اف لابراتوار د وی برتنوي کمپنۍ سره په ګډه د حجانو لپاره اوفونی زد تسبیح جوړې کړې دي.
What is the common thing in everyone's hand is the beads. It's like
da mamula da che de har chaplas ke yo jura tasbiwi tasbid ho khalq sara ham shta che manzat na hazirigi kho tasbi war sara wi da do hoy de jwand ba bar khada ke pa majlis ki wi aw ya ham de jwand nur bar khwi bi ham de khalq sara tasbiwi
مناسوی وای چې تسبیح د چایو د ونو څخه جوړی شوې دي. د دیونو غوړی او فونیزت خواص لري.
The natural way to sanitize is alcohol.
پته بي ډول د پاکولو لپاره د الکول نه ګټه اخیستل کیږي. دا داسې لکه یو معیار سمدا تاسو کې هر برانډ وګورئ نو همدغه فرمولا کاروي. دا چې موږ دا مواد چیرې استفاده کوو او ترڅنګ فرهنګي او مذهبي الخونه څه دي، نو موږ نشو کولای له الکول نه ګټه واخلو.
د تسبیح دانې په اوفونی ضد مواد لړل شوې دي او دا مواد د حج د مراسمو د پایل نه تر پایه پورې کار ورکوي. د بریتانیا د اسلامي طبي ټولنې چارواکي وایي چې د ناروغانو او میکروبونو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې حاجیانو ته پوره پوهاوی ورکړل شي.
So the Hajj is one of the largest gatherings of people.
Hajj patrol in Nalai ki de khalko stara gonda da kala che tasi de Nalai de gut gut na khalak pe wo mahal ki ra gonda wai no marazuna ham war sara razi charwa ko deer ka kar kade de che har sa phak wi khuda khatar tal shta che microbe aw virus de khalko pe mens ki khpredai shi.
د کورونا وایرس د خطر له کمیدو وروسته تیر کال د لومړي ځل لپاره په پوره شمیر کې مسلمانان حج ته تللي دي. د بریتانیا د اسلامي طبي ټولنې مشر ډاکټر سلمان وقار د هر ډول هغو هڅو ملاتړ کوي چې د حج په مراسمو کې د حفظ الصحې د یقیني کولو زمینه برابروي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
په د دې توګه زموږ خبری خبرونه هم پای ته رسیدي. د دې خبرونه مطلب په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اول اوس نه تقریبا نیم ساعت وروسته په رادیو خبرونه کې د بدخشان په پیښو باندې تبصره لرو. هیله ده چې هلته هم ملتیا وکړي. د بل خبرونه پورې تخته پامان.